د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د وخت د کموالي له کبله ساعت پوره شو، د موسیقۍ د خپرونه مو ونه اورېده، خو د ازادۍ راډیو همدا د موسیقۍ خپرونه تاسو هر ورځ کولای شئ چې د ماسپخین له یوې تر دریو بجو پورې یو ساعت پښتو او یو ساعت دری موسیقي واورئ. قدرمنو، په دې یو ساعت کې چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته ستاسو کوربه هم د راپورونو او د خبرونو د وړاندې کولو په برخه کې وابورئ چې د وسلوالو په لاس په زابل ولایت کې د یو دیرشو برمته شویو مسافرو له ډلې د نولسو کسانو د خوشي کېدو مسله مو راخیستې ده. دا زموږ ټاپ موضوع ده. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. د ځوان فکر اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په باجوړ کې نن د حکومت د یو پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان په موټر بم چاودنه کې ووژل شول، او د پولند د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو معلومیږي چې ملتپال مخالف کاندید اندریج دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. قدر من اوریدونکو، په پیل کې تاسو د کورنیو خبرونو اوریدو ته رابولم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، په زابل کې د یو دیرش برمتسو مسافرینو له ډلې نولستانه راخوشي سول. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون سبا کابل ته سفر وکړي، او په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو نن سهار د دې ولایت پر اقچې ولسوالۍ وسلواله حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل، د زابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمتسو مسافرو له ډلې نولستانه نن سهار راخوشي سول. اتا جان حق بیان ازادي رادیو ته ویلي چې یاد کسان د قومي سپینجرو په مرسته د وسلوال مخالفینو د یو شمیر زندانیانو په تبادله کې چې ښځې هم پکې شامل وي راخوشي سوي دي.
زموږ قومي سپینجرو په دې کې لا هغه رئیس ته نه ستړېدونکې هلې ځلې کړې دي، او بالاخره نن په دې وتوانېدو چې نونس کاسه هغه زموږ مسافر ورونه و خپلو کورنیو ته د انګورو په ولسوالۍ کې تسلیم کړي. چې انګورو ولسوالۍ او خاکیاغوان ولسوالۍ، چې خاکیاغوان د زابل مربوط، انګورې د غزنی مربوط، د سرحد سره لري، په هغه سرحد کې نن سهار 9 بجې وشل دقیقې دا تبادله وشوه.
نوموړي زیاته کړه چې د برمتسو مسافرینو له ډلې دولس تنه لا د وسلوال مخالفینو سره دی چې حکومت یې د راخوشي کول په هدف هڅې پیل کړې دي. د اجرا ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم د نولسو مسافرو خوشي کېدل تایید کړي، خو دا یې رد کړی چې ګواکې د دوی په بدل کې د طالبانو بندیان خوشي سوي وي. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون سبا کابل ته سفر وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ولیدي چې دغه سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د نواز شریف سره په دغه سفر کې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز، لوی درسیز راحیل شریف، د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودھری او یو شمیر نور پاکستانی چارواکي شامل دي. د یاد سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې بلل سوي دي. د افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دوهم سفر دی. او د جوزجان سیمیز چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو نن سهار 10 بجې د دې ولایت پر اقچې ولسوالۍ وسلواله حمله کړې ده. د اقچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ولسوالۍ د جبار شهید په نوم سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړه جریان لري. هغه په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د وشتو تلفات په اړه خبرې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته وسلوال مخالفینو د غور ولایت پر چهارسدې ولسوالۍ هم حمله کړې وه. د دې دواړو حمله په اړه وسلوال مخالفینو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکو زې وړاندې کوي.
په باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته وویل بمي چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 15 نور کسان هم سپاره ول. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبان اکثر وختونه په قبایلي سیمو کې په حکومت پلوو مشرانو حملې کوي. تېره اونۍ په همدې سیمه کې د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی په نښه شوی و، خو له حملې څخه بچ شو. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې د سړک ووته او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. د پولیسو سیمه ایز مشر دانش رانا وای داسې ښکاري چې بس په یوې ګولۍ کې د چلوونکي د واکه وتلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان هم دي. رانا وای پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او د ټپیانو د انتقال په چارو بوخت دي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دې هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن اعلان کړ چې شهزاده بن نایف به په دې خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې ده چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د مریلینډ ایالت په کیمپ ډیوډ کې جوړه شي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پر پوځي همکاریو وڅرخي. دوی وایي مشران به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقې د سوریې په بحران او د یمن پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. نن په مقدونیا کې د اتو تنو وژل شوو پولیسانو د وژل کېدو په اړه د اعلان شوي ملي ماتم دوهمه ورځ ده. دا پولیسان په شمالي خارګوټي کومانوفو کې له وسلوالو سره نښته کې وژل شوي وو. په ټوله مقدونیا کې بیرغونه نیم ځوړندي او سیاسي غونډې لغوه شوي دي. د مقدونیا جمهور رئیس جورج ایوانوف وایل په دې نښته کې چې د سربیا او کوسوو پولې ته نږدې د شنبې په سهار پیل شوي وه 14 تنه وسلوال هم وژل شوي. جمهور رئیس ایوانوف ملت ته په وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپره شوه وویل پولیسو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د تنظیم شوو تروریستي حملو مخه ونیوله. دې حملو په هیواد کې پراخه بې ثباتي، مصیبت او بیره رامنځته کوله. د مقدونیا جمهور رئیس اغراز وویل حمله کوونکي بنسټپالي جنایتکاران وو او ښه پوځي روزنه او مهارت درلود. د مقدونیا صدر اعظم نیکولا ګرویوفسکي وژل شوي 15 تنه د یوې وسلوالې ډلې مشران وبلله او وایي دوی ټول د کوسوو اتباع وو. د پولند د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجی دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رایې ګټلې، خو د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره لازمې په سلو کې 50 رایې نه دي پوره کړې. دودا به د پولند له اوسني جمهور رئیس برونیسلاف کوموروفسکي سره د مے په څلرویشتمه د رایو دوهم پړاو کې سیالیو ته ودرېږي. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو څخه معلومیږي چې دودا د رایو په سلو کې 4.5 ګټلې او واکمن جمهور رئیس کوموروفسکي د رایو په سلو کې 3.1 خپلې کړې دي. د جمهور ریاست د انتخاباتو رسمي نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوي. له رایو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې کوموروفسکي به په اسانۍ سره له سیالو کاندیدانو مخکې شي. 28 کلن کوموروفسکي د انتخاباتو په کمپاین کې د غښتلي ملي امنیت د اجنډا تبلیغ کاوه او دې پیغام پر رای ورکوونکو چې اندېښمن دي پولند ممکن د روسیې د پوځي مداخلې بل هدف وي زیات اغېز کړی دی. او د برېټانیا خبری رسنۍ وایي د اروپایي اتحادیې اجرایه هیئت به وړاندیز وکړي چې د دې اتحادیې 28 ګړو هیوادونه دي د هغو مهاجرو د استوګنې مسؤلیتونه شریک کړي چې د مدیترانې له لارې اروپا ته ورځي. د برېټانیا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اروپایي کمیسیون مشر ژین کلاود یونکر به د مې په 14 د مهاجرو د سهمیو د جبري سیستم وړاندیز وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې سمندر لارې شاوخوا 6000 کسانو اروپا ته د تلو قصد کړی چې 300 زیات یې په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. د مهاجرو دا رقم د تیر کال په پرتله 40 برابره زیات دی. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته به مهاجر د هر غړي هیواد د کورني ناخالص عاید، د نفوسو د شمیر، د بېروزګارۍ د اندازې او په مربوطو هیوادونو کې د پخوانیو مهاجرو د شتون پر اساس وویشل شي. دا مهال مهاجر په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې لومړی ورته داخل شوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورانه د هغو قاچاقوړونکو پر ضد د قوې د استعمال غوښتنه وکړي چې له لیبیا څخه بهر د خلکو په قاچاق کې فعالیت کوي. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
زمون غاغله ازادي راډیو او ریازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې نږدې 3 میاشتې مخکې د 130 تختول شویو برمتاو مسافرو له ډلې 19 کسان نن په غزنی کې سپینګیرو ته وسپارل شول. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې وسلوالو طالبانو خپل ټول زور وازمې خو هدف ته ونه رسیدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې مدني فعالان له حکومت غواړي چې د ولایتونو لپاره والیان دې ژر تر ژره وټاکي.
وځه ټوله کړ چې راځو خلک دې تستر کې پلیاره دي چې پټول ولایتو کې خقدرونه او خولیون مقرر شي ترڅو چې دا وضعیت تغیر وسره وکړي.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په خوست کې د خځو د حقونو له فعالانو سره د خځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو پر څرنګوالي خبرې کوو.
خوایندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، سیاحت عامه کې، معرف کې، خځو چارې ست کې، په نورو اداراتو کې دومره خوایندې کار نه کوي. ګوتو په شمار دي.
ځوان فکر د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. پام وکړئ د خبرونه ټاپ موضوع ته چې په فایل کې وړاندې کیږي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په زابل کې د تختول شویو یو ډیر شو مسافر لډلې نو لستنه نن سهار خوشی شوی. ځینې سرچینې وایي د دغه کسانو د خوشی کولو په بدل کې څو تنه بندي طالبان هم خوشی کړل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل ل غزنی د ازادي رادیو خبريال سید شاه سقیم راکوي.
چارواکي وایي دغه نولستنه برمته شوی مسافر نن سهار د غزنی په جغوري ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمې خلکو ته سپارلې دي. دغه کسان له دوو لسو نورو مسافرو سره یو ځای سمو د وړاندې په زابل کې تښتول شوي وو. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس راخوشي کړل شوي کسان روغ رمټ دي او د غزنی چارواکي هڅه کوي چې اوس یې ښار ته راولي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس خالقداد اکبري وایي دغه کسان نن سهار وختي د سیمې خلکو ته سپارل شوي او دا مهال په داسې ساحه کې دي چې هلته ټلیفونونه انتن نه ورکوي. دی وایي هڅې روانې دي چې خوش شوي کسان غزنی ته راوستل شي او پاتې برمته کسان هم راخوشې کړل شي. نن د پنځو او شپږو بجو ترمنځ د برمته شویو مسافرو له ډلې نولس تنه طالبانو خوشې کړي دي. دوی دا مهال د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې دي او موږ هڅه کوو چې له طالبانو سره پاتې بندي کسان هم راخوشې کړو. دی وایي د دغو کسانو د راخوشې کولو په بدل کې د ځینو طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه هم اوریدلې خو په دې اړه زیات معلومات نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه یې په داعش پورې تړلي بلل په زابل کې یو دېرش تنه مسافر له موټرو کته کړل او نن یې له ډلې نولس تنه طالبانو خوشي کړل.
ومورېدل چې په زابل کې له یو دېرشو یرغمل شویو مسافرو څخه نولس کسانې نن سهار په غزنی ولایت کې قومی مشرانو او مخورو ته وسپارل شول. په همدې حال کې د اجرایه ریاست دوهم رستیال محمد محقق وایي چې د نولسو کسو چې له دې ډلې نولس کسه مسافر خوشی شوي دي دا خبره تاییدوي خو د هغو د تبادله کېدو موضوع ردوي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي د یو دیرشو برمتسو مسافرو څخه نولس د غزنی او زابل د قومي مشرانو په منځګړتوب او د هغوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي سوي دي. په همدې حال کې د زابل او غزنی د ولایتي شورا غړي وایي چې خوشي سوي کسان د وسلوالو د کورنۍ له غړو سره تبادله سوي دي. خو د اجرایه ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا موضوع رد کړه.
دوی
وایي کوم زندانی له دوی سره نه دی تبادله سوی. دا هغه ماشومان او ښځې وې چې د حکومت په میلمستونونو کې ساتل کېدل. هغوی د انساني دلایلو له مخې خوشي سوي خو دا چې زندانی دی ورسره تبادله سوی وي داسې نه ده. یو دیرش یرغمل سوی مسافر نږدې دوه نیم میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول سول. په همدې موده کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو او مدني فعالانو مظاهرې وکړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. افغان حکومت د دې مسافرو د خوشي کولو لپاره درې ځلې په زابل کې عملیات وکړل چې لا هم د بدر په نوم عملیات د زابل او غزنی په ځینو سیمو کې دوام لري. په وروستۍ کې ځینې ویډیوګانې هم خپرې سوې چې شهید دا مسافر په سیمه کې د اوزبک وسلوالو له لورې تښتول سوی و. امنیتي چارواکو هم وویل چې په زابل او غزنی کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوال وژل سول چې اکثره بهرنیان وه. په ورته وخت کې د دغه مسافرینو کورنیو چې په کابل کې د تحسن خیمه درولې له ازادي راډیو سره خبرو کې د نولسو یرغمل سوو کسانو په خوشي کېدو خوشي څرګنده کړه خو له دولت څخه یې وغوښتل چې پاتې کسان هم را خوشي کړي.
سروار هستم از ولایت بامیان و لسولی ورس. بعد از دو نیم ما دیگه اینه امسو در کم این در خوشحال و خوش.
تخاظای ما همی 31 نفر هستن دیگه. خواه همی هم اولاد ما کلیگی یک هست. همی اولاد کلی همی افغانستان هستم.
داسې ضد او نقیز راپورونه هم شته چې له دغو یو دیرشو مسافرینو څخه یو تن مړ سوی خو نه حکومت او نه هم یرغمل نیونکو په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
زمون غاغل آزادی رادیو اوري. د افغان حکومت اجرا رئیس وای وسلوال مخالفین سکل لخپل ټول ځواک سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. په دې اړه راپور دی هم د خبرونه په دوام کې راځي او دوته را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. خو څو چې دا راپور تیاریږي ورزو یوې بلې موضوع ته. په کونړ ولایت کې په دانګام ولسوالۍ په جګړه ځپلو کورنیو نقدي مرستې ویشل شوي. دا مرسته 15 میلیونه افغانۍ ده چې د ولسمشر له ځانګړي بانکي کوټ څخه د والي په وسیله د اړو کورنیو ته ورکړل شوي دي. په دې اړه تفصیل روحلا انوري اوروي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته ویل دوی د جګړې د پیل لومړۍ ورځې یو ګډ کمیسون د دې لپاره جوړ کړی و چې څو په دقیق ډول خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راټول کړي او بیا د هماغه معلوماتو په اساس په زیانمنو شوو کسانو مرستې وویشل شي.
جمهور 15 میلیونه افغانۍ چې 50 لک افغانۍ کېږي هغه راولېږلې. موږ شهیدانو ته 80 زره افغانۍ دي، زخمیانو ته بله کټګورۍ 40 زره دي، 40 زره درجه تم دغه کلی او د کورونا چې کم سوي دی هغه د پاره اوله درجه. اگر چې د کورونا سوي دی چې دغه لکاورو په خساره شوې ده، خو موږ صرف د اوله درجه کورونا د پاره 15 زره افغانۍ دي، د دویم د پاره 40 او دریم د پاره 150 روپۍ دي.
والی ویل دی وړاندې هم د دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو لخوا د دانګام جګړه ځپلو او بې کوره شوو خلکو سره مرستې شوې دي. دوه تنه چې د ولسمشر لخوا مرسته شوې روپۍ ترلاسه کړي ازادي راډیو ته وویل.
زمانو بشیر دی د دانګام سره د کونړ ولایت ترازی وړي خې مرستې وشولې وړي په وخت وشولې په اړه ټیم موږ ته مرسته شوې چې راوتې موږ تم د جامو سره وتلي او موږ خې مرستې وشولې د اول نه تر اخره پورې د وسه پورې موږ مرستې خیر وایم دي او خې دي. طالبان چې بهر راغلل زموږ کور شان ډډه کولې لخ کې نه توپ اندغ کاوه
ډیر رسیدلی او مرستی کمی دی، نو باید چې نور کومکونه هم ورسره وشي.
نوم میاجی محمد عالم ده، دانګام د ولسوالۍ د ډیډیا شورا رئیس. څونه خساری شوې دي، تاوانونه رسیدلی دي، نو دا بیخي ناکافی ده. په کم اندازه کې ده بیخي د نشو په مقابل کې ده او دا کم چې شوې دي نه ډیره مننه کوم.
نوم بشیر ده، دانګام د ولسوالۍ ما کورونه سوي دي، مالونه مطالعه شوې دي. څلور مېشتې مخکې د جنگ او دغه دوه مېرمن شهیدان شوې دي، یو مې ورور شهید شوی ده ورور جان. نور دا چې موږ نورم کومکونه وشي خپل درې ته لاړ شو چې امن شي، دغه شي حکومت راسلار شي.
تیر کال تقریبا څلور میاشتې په دانګام کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمن جګړه روانه وه. په یاد موده کې 2 ځلې لوی پوځي عملیات ترسره شول چې په کې په جګړه کې ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ډیر مالی او ځاني زیانونه واوښتل. په دانګام کې اوس هم وسلوال طالبان او افغان ځواکونه یو بل ته په مورچو کې ناست دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شپه زمون غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د فراه ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې او د راپورونو له مخې جګړه اوس هم روانه ده. په فراه کې د ازادي راډیو له خبريال سره د تماس نیولو هڅه کوو. په دې اړه نورو معلوماتو ته د نور معلوماتو د اوریدو لپاره ازادي راډیو اوري. خو له هغه مخکې د حکومت اجرایه رئیس وای وسلوال مخالفین سکل خپل ټول ځواک سره سره ونتوانېدل چې خپل هدف ترلاسه کړي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې او ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین پرېنښودل چې د پراخو سیمو د نیولو هیله یې پوره شي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان وایي که څه هم افغان پوځیان تر مخالفینو برلاسي دي، خو باید له خپلو ټولو موجودو امکاناتو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
شب روز حکومت وحدت که څه هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ناامنۍ روانې دي، خو حکومت ډاډه دی چې سږکال یې مخالفینو ته ماته ورکړې ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین پرېنښودل چې په افغانستان د واکمنۍ هیله پوره کړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې دا مسئله یاده کړه.
شب روز حکومت وحدت ملی و اراکین امنیتی ما صددی
دایوی د ملی وحدت حکومت او زمون امنیتی چارواکی د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفاع په لټه کې دي او هڅه کوي چې افغانان ډاډه کړي چې امنیتی وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د دښمنانو هغه خوبونه چې سکهال بل خپل ټول ځواک سره راځي او خپل اداره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر ځای حاکموي نن ورځ مات شوي او له دې مسلې مایوسه شوي دي.
افغانستان میکنن همین روز هم مایوس هستند از این مسله.
خغلی عبدالله د پوځیانو په وړاندې پرتې ستونزې هم یادې کړي او وی ویل چې د بهرنیو پوځیانو په نشتوالي کې خامخا ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس ویل چې حکومت هڅه کوي چې هر کال د بهرنیانو له 4.5 میلیارد ډالری مرستو نه د افغان ملي پوځیانو د روزنې او لا سنبالتیا په خاطر ښه ګټه پورته کړي. عبدالله په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو له ماتې خبره کوي چې اوس وخت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عملا افغان پوځیان او وسلوال مخالفین په جګړو بوخت دي. اخوا کارپوهان تاییدوي چې د افغان پوځیانو او مخالفینو ترمنځ جګړې شته، خو ټینګار کوي چې دا جګړې لنډ وخت نیسي او افغان پوځیان پکې برلاسه کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مخکینی مرستیال او د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو شمیره د مخالفینو په نسبت څو برابر زیاته ده او که ښه استفاده ترې وشي ډېرې کامیابۍ ترلاسه کولی شي.
کمیت طالب و داعش در افغانستان
دی وی د طالبان او داعش کمیت په افغانستان کې لشپک ډیر شو ضرورت نه دی. شپک ډیر زره کسان نه دی ادري توان نه لري چې خارونه ونیسي. دوی یوازې چریکی جګړې کوي او کله کله هم مخامخ جګړې کوي. هغوی په یوه نیابتي جګړې بوختي او د حکومت کولو لپاره نه دی جوړ او نه داتوان پکې ده. یو شمیر نور کارپوهان بیا که څه هم د افغان پوځیانو کمیت تر مخالفینو زیات بولي، خو ټینګار کوي چې په امنیتي ارګانونو کې کمزوری مدیریت د اندازه سرتیری په سمه توګه نشي اداره کولی. په جګړو کې د افغان پوځیانو د برلاسي خبرې داسې وخت کېږي چې عام افغانان او د ملي شورا غړي روان وضعیت اندېښمن کړي او ټینګار کوي که دولت د حالت د ښه کولو هڅه ونه کړي په حکومت به د خلکو باور ختم شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو تاسو د راپورونو د دوام اوریدو تر بولم. خو له هغه مخکې یو ضروري تصحیح غواړم تاسو ته عرض کړم چې د غور ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو طالبانو چې ویل کیږي شمیره خورا زیات دی پر افغان امنیتی ځواکونو حمله کړې او ویل کیږي چې جګړه په سیمه کې اوس هم روانه ده. په دې خبر کې سهو شوی و د غور پر ځای فرا ولایت ویل شوی و چې دا د تصحیح شوه. خو وړاندې ځو نورو راپورونو ته. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ملګری پلاوی سبا کابل ته سفر وکړي. دا چې افغانستان ته د ښاغلي شریف د سفر هدف څه دی په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل سټوډیو د نور تفصیل لپاره راسره دی. تورمن صاحب.
بله مننه. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سبا کابل ته راشي. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره په بهرنیو چارو کې د سلاکار سرتاج عزیز او لوی درستیز رایل شریف په ګډون یو شمېر نور دولتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د نورو خبرو ترڅنګ به دواړو خواوې د سولې د مذاکرات په اړه هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د ویان رستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اجنده بحثشون
د مقامات افغان د افغان چارواکو سره به د خبرو اجندا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوړخیزو خبرو د سولې په خبرو او په اقتصادي اړیکو وي. د یادونه ده چې د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدل وروسته کابل ته د نواز شریف دوهم سفر دی. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یو خبري شوی خبر پانه کې راغلي چې ښاغلی شریف په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري. پاینال کې کشمیر سیاسي کارپوهان هم کابل تر ښاغلي شریف او ملګری پلاوی سفر یې ډیر مهم ګڼي. د چارو کارپو محب الله شریف مو هم په دې اړه پوښتلی دی.
فکر کوم چې دغه لیدنه به په رښتیا باندې هم د افغانستان او د پاکستان ترمن د ځینو اړونده او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پریکنده لیدنه وي. که چېرته پاکستان په رښتیا هم او په حقیقي اخلاص باندې د افغانستان سره ګامونه اوچت کړي، د افغانستان د ولس لپاره یو څه د آرامۍ او د ښه راتلونکي زیری واوسي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف داز افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې ویل کېږي د یوې خوا په قطر کې د وسلوالو مخالفانو سره خبرو اترو دا ښودلی چې د هغوی په دریځ کې نرمخ راغلی، او له بلې خوا د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول لویدیځو او شمالي سیمو کې د جګړې سنګر هم تود شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غني تېره ورځ په خپلو تازه څرګندونو کې ویل چې جګړه پر افغانانو تپل شوې او د جنګ ځواب په جنګ ورکول کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن و چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سبا ورځې د سفر په اړه جزئیات تورول. اوس هم نور موضوعات. په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکي او د مدني ټولنو فعالان وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځان به په هیواد کې د حالاتو د لا کړکېچنتیا د نامنیو د ډېرېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشي او ګډوډۍ لامل شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل د راپور برابر کړی.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د نامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوي دي. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځان په حکومتي ادارو کې انرژي او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه ده. خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر وسي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نویو والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په نښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا دی اوس بیا له دندې ګوښه شو.
مدني فعال محمد ولی شاه مرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتابه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي وي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نه وایي کېږي کدرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړې هغه باید صحنه نه وتلي، نه هغې تجربونه په استفاده باید کور وشي. داسې خلک باید درمانځته شي چې خلکو په منځ کې وي، خلکو ایمان نرجک شوي وي، خلکو یې پوره کور وکړي، نه داسې چې تړلي دروزو تر شو حکومت کې.
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غني د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېری ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی په خپل سمس کې لیکي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سفر به کابل ته هله ښه نتیجه ورکړي چې د پاکستان فوج او استخباراتي شبکې په خپل شوم او غیر اسلامي پالیسۍ باندې مثبت بدلون راولي. به هم له نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي نظر پا افغانستان کې د پاکستان نظر د سولې په باب دا دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات په خپله ګټه نه ویني، نو ځکه د سولې د راوستلو لپاره صادقانه رول نه لوبوي. او نقیب الله احساس د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غني څخه مو هیله ده چې باید ډیر ژر دفاع وزارت ته یو څوک معرفي کړي تر څو په افغانستان کې امنیتي خنډونه لرې شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې جنقه الکوزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د زابل د ولایتي شورا مشر وایي په دې ولایت کې د برمته شوو 10 مسافرو له ډلې 19 تنه نن سهار راخوشې شول. عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل دا کسان د قومي سپینګرو په مرسته د وسلوالو مخالفانو د یو شمېر زندانیانو په تبادله کې چې ښځې هم پکې شاملې وي راخوشې شوي. د جوزان سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو نن سهار 10 د دې ولایت په اقچې ولسوالۍ حمله کړې ده. د اقچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې ولسوالۍ د جبار شهید په نامه سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د نورو لوړ پوړو چارواکو په ملتیا سبا کابل ته سفر وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا سفر د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني په بلنه ترسره کیږي. په باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون 6 کسان د موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته وویل بمې چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 5 نور کسان هم سپاره ول. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې د سړک ووت او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله یې تر لږه 23 کسان مړه شوي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دې هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. نن په مقدونیا کې د اتو تنو وژل شوو پولیسانو د وژل کېدو په اړه د اعلان شوي ملي ماتم دوهمه ورځ ده. دا پولیسان په شمالي خارګوټو کومانوفو کې له وسلوالو سره نښته کې وژل شوي. د پولند د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د نظر پښتنو څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجی دودا په لوړی پړاو کې تر نورو زیاتې رای ګټلې، خو د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره لازمې فصولو کې 500 رای نه دي پوره کړي. دودا به د پولند له اوسني جمهور رئیس بورنسلاف کوموروس کی سره د مې په څلورشتمه د رایو دوهم پړاو کې سیالوي ته ودرېږي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د باغدري په نوم د تولیدي برېښنا په یوې نوې پروژې کار کوي چې په اوږد مهال کې به 240 میګاواټه انرژي تولید کړي. د دغه وزارت د انرژي او پالیسي د برخې صلاحکار انجینیر حبیب رحمان رحمت مایار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې پروژې په اړه څېړنې د المان د فیشنر په نوم کمپنۍ کړي او د پروژې بشپړولو ته به افغان صلاحکاران هم وګمارل سي.
د باغدارۍ پروژه به په راتلونکي کې د برېښنا د تولید لویه پروژه وي چې څېړنې ترسره سوي او ټاکل سوي چې تر 8 کلونو پورې به بشپړ سي. دا د نغلو، کجکي او سلما له فابریکو وروسته لومړی لویه د برېښنا د تولید فابریکه ده.
شاغلی مایار وایي دغه پروژه به د 5.9 میلیونو ډالرو په لګښت جوړه سي چې لګښت به په ګډه حکومت او مرسته کوونکي هیوادونه ورکوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي اوس مهال له افغانستانه د قرقل پوستکو صادرات د تیر په پرتله ښه سوي دي. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د کره ارقامو له ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې قرقل د هیواد د صادراتو عمده برخه جوړوي. نوموړي وایي د قرقل د پوستکو د صادراتو د لا زیاتوالي لپاره به له مالدارانو سره مرسته وکړي څو د قرقل پسونه وروزي.
او کال په کال زموږ امید دا چې دې ته به پراختیا ورکوو او دا یو عمده قلم دی زموږ امید چې مخ په خوا.
ښاغلي کومکي وایي تېر کال له افغانستانه 1500 د قرقل پوستکي فنلند او نورو اروپایي هیوادونو ته صادر سوي دي. د صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک بهرنۍ پیسې په ځانګړې توګه ډالر کم بازار ته باسي چې له امله یې په دې وروستیو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو پیسو په وړاندې کم سوی دی. د دې ټولنې غړي حاجي احمد شاه حکیمي ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې د بهرنیو پیسو لوړه بیه د خلکو پر اقتصاد او د موادو پر بیو هم اغیز کړی دی. دی وایي اوس مهال دوکانداران پر خپلو اموالو په ځانګړې توګه خوراکي توکو بیې لوړې کړي دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لذینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 50 افغاني شل پوله، یو یورو 15 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند نه 80 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپېته پوله، د امارات یو درهم 14 افغاني، زر ایراني تومان 10 افغاني 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 540 افغاني.
زمغاغل ازادي رادیو او ریوس هم نور راپورنه د باجوړ ایجنسی په ماموندو سیمو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د حکومت یو پلوی قبایلی مشر وژل شوی دی، پر د سړک د غاړې بم چاودلی، له ده سره څو نور کسان هم وژل شوی. زبیح الله شفق له پیښور راپور راکوي.
ډیورن کرخې ته څیرمه د باجوړ ایجنسی په مامون سیمه کې چارواکي وایي چې د یو حکومت پلوه قبایلي مشر پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه ایجنسی امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه په سهار د باجوړ د مامون په زاګی نومي سیمه کې د یو ځای قبایلي او دامن کمیټې د مشر ملک محمد اجان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دغه په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. د دوی په خبره چې چاودیدونکي مواد له مخکې نه د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول شول چې له امله یې د ملک محمد اجان موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د تلفاتو په اړه وویل. دا سیمه ایزو امنیتی چارواکو په وینا چې امنیتی ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د باجوړ ایجنسی په مرکز ښار کې د دولتي روغتون یو چارواکي د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ټول مړي دغه روغتون ته وړل شوي چې تر لومړنیو پلټونو وروسته به کورنیو ته ورسپاري.
سمنګ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د غور ولایت په چارسدی سیمه کې سلګونو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او ویل کېږي چې جګړه اوس هم روانه ده. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي. بله غفوری صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟ لطفا لنډ راته ووایئ. فکر کوم چې زمونږ خبریال دی په غور ولایت کې، له ده سره مو که زمونږ غږ اورې غفوري صاحب، د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ما عرض سلام رو خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. همین نظر جنگ به طور شدت روسیه 400 در اطراف 5 کیلومتری جریان داره. نیروهای امنیتی در دفاع هستند. به قول مسئولین امنیتی اینا امروز یک کندک کمکی هم روان کردند، در ساحه هست و قرار اطلاعاتی که به ما رسیده بالاتر از 24 نفر از طالبان کشته شده و طرفات کشته و زخمی نیروی امنیتی هم به 9 تن رسیده. این لحظه به قول مقامات کمیته جنگ یک کم از خود مرکز اولوسیلی فاصله گرفته، در 5 کیلومتری جنگ جریان داره و کمک های هوایی هم فعلا رسیده در محل.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. عبدالقادر غفوري په غور ولایت کې د ازادۍ رادیو خبریالو چې د وسلوالو طالبانو د ډلې زی حمله په اړه معلومات راکول پر 400 سیمه. اوس هم د خبرونې پورسته برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام واوري.
د
د ځوان فکرونی خبرونه قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. موږ د دې ونې خبرونه په خوست کې د ښځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړې ده. زموږ د دې خبرونې ګډونوال دي د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی، د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګه یوه بله د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغلاس وایم او په خپلو پوښتنو هم پیل کوو. زموږ اوله پوښتنه د خوست د ښځو چارو رئیسې ته متوجه ده. آغلی ملالۍ ولی، د ښځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیز خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د ښځو د زده کړو زمینه برابره ده، مشکلات نشته، کولی شي زده کړې وکړي، په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده ښځینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او هغه میرمنې چې تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابره ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضی مشکلات شته، نه امنی ده، مرتسالاري ده، او بعضی نور ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولای دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نشي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپل تعلیمي سطح لوړ کړي ترڅو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او بلدا چې دوی ته بعضی کورسونه لکه د خیاطۍ، خامک دوزی، اشپزی او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي ترڅو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زمونږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي ترڅو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې او سرحدي ولایت کې حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه آغلی ملالۍ ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامې لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامې لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامې لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامې لرو.
آغلی ملالۍ ولی، په خوست کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګوره، خوست یو سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته، دلته بعضی ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دوی چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علما او قومي مشرانو خپلې محلي ادارې ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بلې، موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل، د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سوې ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامې لرو. د عامه پوهاوی لپاره د ښځو په برخه کې برنامې او پروګرامونه ډېر زیات کوشش کوو چې هغه برنامې او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې ده چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپل معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسی ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال ده تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ ده او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي انجونی دی چې مونږ په خپل وینو چې تر شپږم ټولګي پوري یا پنځم ټولګي یا حتی اووم پوري وای اول ته چې ځواني توپ ته نږدې کیږي کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کیږي، هغه یا نامزد کیږي یا هم واده کیږي چې تاسو پیغله شوي درس موای، ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاڼه سنگار وي خامخا خپل انجونو دپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بې سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالۍ کې.
مننه. په خصوص کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطر چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم ماته مراجعه کوي چې باید مونږ ته کار پیدا شي، او مونږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته مونږ دوی دپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنه لري ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینی کمی دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعاً موجود وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالۍ کې خو که چیرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالۍ کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم لکه خیاطي په دننه کور کې او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دنګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور یو بل ته په بد سترګو کتل دی، له خاطر دوی اړ کیږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي، دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولی؟
په خوست کې په ولسوالیو کې که ووایو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو، په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی، او په مرکز کې کوي هم هغه مونږ داسې په ډېر کچ لوړه کچه نه شو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولای، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده، داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي یا غیر طبیعي حالت کې پیښیږي دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو 10 کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څنګه څه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه د خویندې وینو نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده، هغه که د کار په برخه کې وي موږ په سلو کې 20% خویندې یا 10% کار ته وتلي دي، همداسې تعلیم په برخه کې 40% موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحیح خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفای کورسونه وایي 3 میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې چې کار کوي، صحت عامه کې، معارف کې، ښځو چارې ریاست کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښې دي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږم صنف وایي ژوندی مثال به درکم، نادر شکوټ ولسوالۍ موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس چې وایي نجونو کوي ټولې په کور ناستې دي، هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کې وکوي، او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر ګذاره دي، څه فکر کوئ زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل ښځو چارې ساتشته، همدارنګه عرفوي زده کړې کې دوی پاره وشي. موږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي، هغه اوس تعلیم تم مخه نشي کړی. دوی پاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري. بقا دا معنی چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کو یې غنه، شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، د لباس ګنډل وي، ښه تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري. مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي، او نه څوک داسې مصارف ورکوي، او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیا باوري خور، داسې ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمېر ښځو ترمنځ چې څه ناڅه لوستې دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوختې دي، په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایساري دي، دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پیږئ، هر وخت موږ زه اکثره مجلسو کې کینم، علماي کرام همدارنګه مشران ماته دا خبره کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په راس کې داسې خویندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري، او داسې خویندې وي چې د هغه چوکۍ او د هغه موقف سره دوی مناسب وي، داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف و مقام ته رسیږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي، او یا په موقف کې تجربه نه لري، یا هغه د 50 روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لري، هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو، نغه ښځې چې دي جلکۍ دي، هغه مونږ د غوښتنه کوي چې موږ دپاره سواد مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي کچه بیخي زده کړې کچه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې مخپله کور کړو، دغه مونږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 نفر ښځې لرو، هغه د سیوا شورا لرو، په هغې چې څومره مونږ معلومات ترلاسه کړی ده، په ګربز ولسوالۍ کې مونږ یوه ښځینه استوزه نه درلوده، او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوه استوزانې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استوزانې نه لري، دغه سپینګیري استوزان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي، هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې نور زده کړه ما کوي، کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
خوست په کې وشته لکه مرکز، نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونې نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکره دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
موږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دوی د ښځې چې دي جګ ولور په باره کې ډېر شکایتونه لري، چینی وا خزانه چې جګول ورو خو یګه دیغه خوند په کور کې ژوند ډېر د مشکلات سره وي. بل دا غنرینه چې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غنرینه نه ورکوي. نو د هټل د غختنه لري چې موږ د پوره اني داسې کورسونه، سیو د مزای کورسونه، ابتدایي لسی جوړ شي چې موږ ذکر وکړو. خو اني مشکل په داس کې دي چې یو ای دولتي طرف کوم هغه امکانات چې دی دیته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرف اجازه نه ورکولې، کنه د یار وخت د غوښتنه کې چې موږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې ښځې په کومو برخو کې کار کولو ته زړه کی؟
نو ښځې خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې د مرکز کې واند زخې دي، نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دی پر د لسی سنه یا نور دغه میوه دی وچولو فابریکې یا په سپکولو دا جوړې شي، نه دی پر به یو مصروفیت پیدا شي، کنه نشي کولی. کولای چې ده یو بسیواده خزه د حکومت دفترو کې کور وکي.
وکیل صاحب زهره جلال، تاسو په خوښ کې د خزه کاری لیوالتیا څه بیلګه لري؟
دوی د پاره زه ویلی شم چې هغه لوستې خزه چې دی لکه مونږ تاسو وینو د دې غواهان یو چې په خوښ ولایت کې یو شفه خانه ایمار شوی دی چې د بی سرحد پونوم یا بی پولی ډاکټرانو پونوم دی چې هغه ډېرې پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمون خوشمشت خويندې وکي بوختې دي چې حد نه لري دی له خاطر چې هغه یو نه و د خزو تجمع وړ ځای دی چې هلته مونږ لوستې خزې هم لرو نه لوستې خزې هم لري.
تاسو د خلکو او خويندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خويندو ګډون پراخ شي کومې لارې چارې ورته تجویزوي؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د خزو دپاره ځانګړې د تعلیم دپاره هم که پوهنتون وي ځانګړې څانګه وي، که مکتب ایز د زنانو دپاره ځانګړې، که فابریکا یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي د ښځو دپاره ځانګړې کار وي، ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه. په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي د اقتصاد بسیا وشي. دې له خاطره چې موږ داسې خویندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوي دي، داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي، خاوندې کونډې دي، او داسې خلک خویندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګ شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګ قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګ د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خويندې محرومې دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګه خويندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي، نو دا برخه کې هیڅ کار هم نه درته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم و رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي. لکه مثال تر شپږمه صنفه موږ یو انجلکۍ تعلیم وکړي په پراته سیمه کې، مثال بیا ورکړم اندوزي ولسوالۍ نادر شاه کوټ، مثال ځاځي میدان، داسې تڼۍ، ګربز، مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي. موږ مسلکي استادان لرو، تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسو وینئ استادان موږ لرو د مرکز په ساته ولسوالۍ کې، ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استادې نشتونه بیرته په کور کې ني، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تېرو دیارلسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي، د دا ډوله برنامو اغېز څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې 20% یا 30% ښه بولم. په داسې اوسې موږ ډېر خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلي دي میدان ته. په دا پوهېږي چې موږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو، خو دومره اغېز نه ده کړی. لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغه داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه موږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم د نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یو حیاتي پروژه راغلی وي، صرف ماشینونه ورته توزیع شوي، واقعا هغه خویندې موږ نه دي دغه قسم نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې مالکان یې اخلي، یا یې مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب هغه پروژه داسې کلي ته ځي چې هغه هېڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایئ ورته اشاره لرئ، څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. موږ اوس ښځې لرو، تاسو پوهېږئ سیکا برنامه ده، 15 یا 2.5 کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که موږ هغه ښځې میدان ته راواخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي، واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي. نو هغه ځای کې مونږ کړی شو خویندو ته خپل برخه ورکو، او که داسې مونږ هر پروژه راځي هغه که خیاطي وي که ګلدوزي وي که هر شی وي، مثال مونږ ورځو ولسوال صاحب ملکانو سره کینو چې مونږ دا پروژه لرو او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري، ولې دې په ځای چې مونږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره خپل خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته؟ غونه غوښتنه نه کوو چې تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ، کوم شي ته ډېر ضرورت لري، او کوم شی تاسې دا مشکلات حل کولی شي.
آغلی ملالی ولی که دو رسته پختن پنوان تاسو پختم، خزی پخپل علاقه لری چی کار وکی دندی ولری او یا دزدک را تعلیم کچه الوره شی؟
بله بلکل، به خوست ولد که تاسو که گره دیر زیاد تعداد خوانده زمانگا لمرای بوایم چی ده تعلیم پردگر که را وطلی دی ده مخکن دیر زیاد بدلونه را مست سوی دی ده معرف برخه که دیر زیاد جونه په خوست ولد که ده پزدک رو بوختی اولا گیا دی را بشو دلوار تحصیلات برخه تا شخصی پوانتونونه د دولتي په هنتونه بر علاوه شخصي په هنتونه هم دلته شته چې ډيري جونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د ونې خبرونه درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونې اوسنۍ خبرونه چې په خوست کې د خزو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه، تر همدې ځایه وه. خیر اوسئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.